السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده سفي ولستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو رې دغه پروګرام د امانه میرزي په تخنیکی همکاري در تخپلېږي او رې چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر ورکړی دی. په دویمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او ازادي اورېدونکو دوه اونیز پروګرامونه در تخپرو. لومړی نیمایي راپورونو خبرونو ته ځانګړې ده. په خبرونو کې چې البته بهرنیو خبرونو چې وروسته خبریږي او احمد شیبری ویاوري د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس اروپایي ملاتړیو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به له ناټو سره پر خپلو ژمنو ولاړوي. دا هم وروسته تر دې چې د امریکا د ترانس پاسیفیک یا د آرام سمندر تجارتي تړون څخه ووته غړیو هیوادو د تړون د خوندي ساتلو لپاره نوې هڅې پیل کړي دي. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان خبرونو ته ورزو. د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغان وایي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لوی څارنوالۍ ټینګار کوي که د ولسمشر لومړی مرستیال د احمد شي په قضیه کې څارنوالۍ ته حاضر نسی نو له قانون سره سم به یې پر وړاندې تصمیم ونیول سي. افغانستان او ازبکستان په خپلو کې د دوه اړخیزو همکاریو 15 بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل او د سمنګان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي د دغه ولایت ځینې لرغوني اثار د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی څارنوالۍ ټینګار کوي که د ولسمشر لومړی مرستیال د احمد شي په قضیه کې څارنوالۍ ته حاضر نشي نو له قانون سره سم به یې پر وړاندې تصمیم ونیول سي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته وویل چې د احمد شي د ادعاو د څېړنې په تور یې د نهو تنو د نیولو امر صادر کړی.
اخیر هم د تحقیق ټیم د هغه نهو تنو په اړه تصمیم ونیو چې په پیښه کې د لاس درلودلو تور پرې پورې شوی او د دوی د نیولو امر یې صادر کړ.
د جورجان پخوانی والی احمد شي ادعا کړې ده چې عبدالرشید دوستم او کسانو ایجنسی ځورولې خو د ښاغلي دوستم دفتر دغه تورونه رد کړي دي. افغانستان او ازبکستان په خپلو کې د دوه اړخیزو همکاریو 15 بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف ترمنځ په کابل کې لاسلیک شول. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د ازبکستاني پلاوی په ملتیا کابل ته راغلی ده او له یو شمېر افغان چارواکو سره یې کتلی دي. د سمنګان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس وایي د دغه ولایت ځینې لرغوني اثار د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. فتح الله وافي نن ازادي راډیو ته وویل د ځینو زورواکو لخوا په خپل سر د کورونو د جوړېدو او طبیعي پیښو له امله د رستم تخت او هزارو سوم کوکجر لرغوني سیمې ته زیانونه اوښتي. ښاغلي وافي له حکومته غواړي چې په دې ولایت کې د لرغونو ځایونو ساتنو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې راتلونکي لمریز کال به د افغان ځواکونو لپاره له لاسته راوړنو ډک کال وي. د دغه وزارت وایي جنرال دولت وزیري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په راتلونکي کال کې طالبان هڅه کوي چې ځینې ولایتونه تر کنټرول لاندې راولي خو د وزیري په خبره افغان ځواکونه به ورته د پرمختګ او د سیمو د نیولو اجازه ورنه کړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او خبرونه د نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په خپل لومړی کاري ورځ اروپایي شریکانو ته ډاډ ورکړ چې د امریکا متحده ایالات بل ناټو سره خپل نه بدلیدونکی تعهد ته ادامه ورکړي. د دفاع وزارت ویاند ویل ماتیس د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ او د بریتانیا له دفاع وزیر مایکل فیلون سره پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د د په وینا په دغو ټلیفوني خبرو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ورکړل شویو بیانونو له کبله پر راپورته شویو اندېښنو خبرې وشوې. ټرمپ د ناټو پوځي تړون منسوخ بللی و. د امریکا د دفاع وزارت ویان تورن جیف داویس وویل ماتیس ټینګار وکړ چې له ناټو سره د امریکا ژمنه نه بدلیدونکې ده. د داویس په وینا د ناټو له سرمنشي سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکا دفاع وزیر زموږ د ګډو ارزښتونو پر اهمیت خبرې وکړې او دفاع وزیر ټینګار وکړ چې له دغه تړون څخه تمه لري چې د دغو ارزښتونو په دفاع کې همکاري وکړي. د دفاع وزارت ویان دوی د بریتانیا له دفاع وزیر سره په خبرو کې ماتیس ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات او بریتانیا به تل نږدې اړیکې سره ولري. د امریکا مشرانو جرګې د مرکزي استخباراتو ادارې د مشري لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نومول شوی کس تایید کړ. خو د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نومول شوی ریکس ټیلرسن د لږو رایو په تفاوت تایید کړ. مشرانو جرګې د مرکزي استخباراتو یا سیایي نوی مشر مایک پامپیو ته شپږ شپېته د تایید او دوه دېرش مخالف رایې ورکړې. د بهرنیو اړیکو کمیټې بیا ټیلرسن ته یولس موافقې او لس مخالف رایې ورکړې. دی پخوا د تیلو او ګازو د مشهورې کمپنۍ اکسون موبیل مشر و. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کارکر وویل دی شک نه لري چې ټیلرسن مسلکي کس دی، خو ډیموکرات سناتور بن کاردن وویل دی د ټیلرسن مخالفت کوي ځکه د روسیې پر ضد د بندیزونو او نورو مهمو نړیوالو مسایلو په باب د ده عکس العمل څرګندوي چې دی به د بهرنیو چارو وړ وزیر نه وي. وروسته تر دې چې امریکا د ترانس پاسیفیک یا د آرام سمندر تجارتي تړون څخه ووته، غړیو هیوادو د تړون د خوندي ساتلو لپاره نوې هڅې پیل کړې. استرالیا او د دې تجارتي تړون نورو غړیو وویل کیدای شي چې له دې تړون سره د چین د یو ځای کېدو سره هغه تشه ډکه شي چې سپینې ماڼۍ رامنځته کړې ده. د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له ترانس پاسیفیک تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او ویې ویل چې دا د امریکا د سوداګرو او کارګرو په ګټه نه دی. د استرالیا صدر اعظم مالکوم ترنبال نن خبریالانو ته وویل چې له دې تړون څخه د امریکا وتل یوه ستره ننګونه ده، خو له دې تړونه به پوښانه شو.
Well, we want to have more opportunities with
موږ په ډیرو بازارونو کې د ډیرو فرصتونو هیله لرو. د اوس لپاره د استرالیا او چین ترمنځ یو تجارتي توافقنامه شته چې د چین لپاره په ترانس پاسیفیک کې د ګډون یو پیاوړی چانس شته. شاید امریکا تګلاره د وخت له تیرېدو سره په دې برخه کې بدله شي. پخوا هم داسې شوي دي. د ترانس پاسیفیک لپاره هم یو فرصت شته چې له امریکا پرته مخته ولاړ شي، او په دې برخه کې مو له نورو مشرانو سره او د جاپان له صدر اعظم آبی سره ګټور بحثونه لرل.
Prime Minister Abe about that.
د ترانسپاسیفیک تړون وروسته له پنځه کلونو خبرو د اوباما د ادارې او د آرام سمندر د سیمې د دولسو هیوادو ترمنځ په 2015 کال کې لاسلیک شو، خو تر اوسه د کانګرس له لوري نه و تایید شوی. د قرغزستان وی محکمې د بشري حقونو د فعال اوزبک عظیم جان اسکروف د عمري حبس حکم تایید کړ. د بشکک په سیمه کې د چایی د منطقې محکمې نن اسکروف مجرم وپېژنده چې په 2010 کال کې د ازبکانو او قرغزیانو ترمنځ د قومي شخړې په پارولو او د پولیسو د یوه افسر په وژلو مجرم دی. شپږ شپېته کلن اسکروف د قاضي له حکمه وروسته وویل چې دی بې ګناه دی او د دې پرېکړې پر ضد به د نه خوړلو احتساب وکړي. د اسکروف وکیل وویل چې دوی به د محکمې د پرېکړې پر ضد سترې محکمې ته مخه کړي. د قرغزستان د بشري حقونو فعاله تولکان اسماعیلوه چې د اسکروف له مدافعانو څخه و څرګنده کړه چې د محکمې پریکړه یوه سیاسي پریکړه ده. د جولای په میاشت کې سترې محکمې د قاضیانو پریکړه بیرته ګرځولې وه چې بیا کتنه ورته وکړي. په 2010 کال کې د شخړو پر مهال تر 450 ډېر کسان ووژل شول چې اکثر ازبکان دي، او په لسګونو زره کسان اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي. د خبرونو پای.
احمد چې بارچې د افغانستان چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورول، د خبرونه او د افغانستان نور مهم خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه باندې کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر ورکړی دی.
هیئت تحقیق تصمیم اتخاذ کرده و نو تن از اشخاص افراد را در پیوند به این قضیه دخیل هستند. به این اساس ای نو تن امر گرفتاری شان صادر کرده.
دوی د احمد ایچی په قضیه کې تورن بلل شوی دی. د هموری چې د افغانستان د سولې عالی شورا یو لوړپوړی غړی امین وقاد وی اړین ده چې د دې شورا سرپرست مشر ژر وټاکل شي. په یو بل راپور کې لوروزګان اوري چې په روزګان کې پولیس د پرمختللي وسلو له نشټوالي شکایت کوي.
زموږ سلاوي څنګه هغه د وینې د لیزر ومن ازموږ د پولیسو نه لیزر درلودې نیو بل داسې دوربین درلودې هغه د شپې دوربینان د شپې لیزران دا لري او زموږ دولت موږ هم لرو خو موږ ته نه جرا کړی.
دوه اونیز پروګرامونه هم لرو انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکي. وخت په افغانستان کې 2 بجې او لس دقیقې کېدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان لوی څارنوالۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د څو تنو ساتونکو او نږدې کسانو د نیولو امر ورکړ. د دې ادارې ویاند د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د جوزجان له پخواني والي احمد افشي سره په بد چلند تورن شوي دي. په عین حال کې احمد افشي وایي له ده سره ژمنه شوي چې د عبدالرشید دوستم د دندې د تعلیق یا ځنډولو وړاندیز به د لوی څارنوالۍ لخوا سترې محکمې ته واستول شي. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق راپور ته.
بلاخره د افغانستان لوی سرنوالی د جوزجان د پخوانی والی احمد شي په قضیه کې د جمهوریت ریاست د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د نه تنو نګدی کسانو او ساتونکو د نیولو امر صادر کړ. د دې ادارې ویان جمشید رسولی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان له احمد شي سره په بد چلند تورن دي او کشفي ارګانونه مکلف دي چې دا نه تنه ونیسي.
اخیرا هیئت تحقیق تصمیم اتخاذ کرده
دی وی د سیړنې پلاوی اوس تصمیم نیولی او نه تنه چې په دې قضیه کې ښکیل دي د سیړنې د پلاوی لخوا پر هغوی الزامیت وارد شوی او په دې اساس یې د دې نه تنو د نیولو امر صادر کړی دی. لوی څارنوالۍ دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دې ادارې پرله پسې جلبونو ته پاملرنه ونه کړه او لوی څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره حاضر نه شو. د ښاغلی دوستم د دفتر مسؤولانو ویلي لازمه نه ده چې ښاغلی دوستم په دې اړه لوی څارنوالۍ ته ځواب ووایي. د جوزجان پخوانی والی احمد شي سه موده مخکې د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم تور پورې کړ چې هغه یې وهلی ډبولی او حتی په جنسي لحاظ یې ځورولی دی. که څه هم ښاغلی دوستم په دې اړه څه نه دي ویلي خو هغه ته نږدې کسانو دا ادعاوې په پرله پسې ډول رد کړي دي. خو د لوی څارنوالۍ ویان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په اړه وایي دوی منتظر دي چې ښاغلی دوستم یا د هغه قانوني استازی د تحقیقاتو لپاره د ادارې ته حاضر شي. جمشید رسولی ټینګار وکړ که چیرې جنرال دوستم او یا د هغه استازی لوی څارنوالۍ ته ور نشي نو د دې موضوع د څېړنې پلاوی به د هغه په اړه هم تصمیم ونیسي. په عین حال کې احمد شي وایي چې لوی څارنوالۍ له ده سره ژمنه کړې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دندې د تعلیق یا ځنډولو په اړه به سترې محکمې ته وړاندیز وکړي. دی وایي لوی څارنوالۍ له موږ سره هم همداسې ژمنه کړې چې جنرال دوستم پورې د اړوندو تورنو کسانو او په جرم کې د ښکېلو نهوتنو د نیولو امر صادروي او د جنرال دوستم د دندې د تعلیق لپاره سترې محکمې ته وړاندیز کوي. له موږ سره یې همدا ژمنې کړې. هڅه مو وکړه چې په دې هکله د جنبش ګوند د ویان بشیر احمد تایانچ او د ښاغلي دوستم د دفتر د رئیس عنایت الله بابر فرهمند په څیر هغه ته د نږدې کسانو نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم تر اوسه نه دی ویلي چې د لوی څارنوالۍ د څېړنې د پلاوي له پریکړې سره سم به عبدالرشید دوستم پورې د نږدې کسانو د نیولو په اړه څه وخت اقدام وکړي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. زموږ پروګرامونه او خبرونه او راپورونه همدارس په ازادي راډیو ډاټ اورګ ویب پاڼه باندې کتلی شئ او همدارس یې په غږیزه توګه باندې اوریدلی شئ. اوس هم ورځو د دفاع وزارت د ویان څرګندونو ته. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په 1395 کال کې وسلوالو مخالفینو ته سختې ضربې ورکړي او له همدې عمله به دغه مخالفین په راتلونکي کال کې د افغان پوځیانو په وړاندې د درېدو مقاومت او د درېدو توان ونه لري. دغه څرګندونې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن په یو کانفرنس کې کړي دي. نور مسایل هم یاد کړي ده چې کومې مهمې خبرې کړي دي. زموږ خبریال عبدالله حنانزی دغه کانفرنس ته ورغلی و او همدا شی بر سره د کابل په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړئ.
مننه ستانکزی صاحب. نن دولت وزیري د دفاع وزارت ویاند کانفرانس ترلوت. دی په دې کانفرانس کې ویل چې 1395 کال د دغه کال لاس تیرې میاشتې د افغان ځواکونو لپاره د لاسته راوړنو ډک کال و او په دغه کال کې دوی وسلوالو طالبانو ته او نورو ډلو ته سختې ضربې ورکړي. د دوی ستر پلانونه یې شنډ کړي او هغه پلانونه چې دوی غوښتل په افغانستان کې پلي کړي د افغانستان یو شمېر ولایتونو ته سقوط ورکړي. دا ټول پلانونه یې شنډ کړي دي او دوی به دغه لاسته راوړنو ته په کتو په راتلونکي کال کې به د افغان ځواکونو سره د مقابلې توان ونه لري. په دې اړه دولت وزیري خبریانو ته وویل
دښمن ما او شما به مو هدف پر نرسي. شورای کویټه را میخواستن انتقال بیتن، شورای پېښور را میخواستن انتقال بیتن، د پکتیکا او خوس شبکه حقانی میخواستن کې بری خود مراکز تروریستی را ایجاد کړي، مګر ونه شما دیدیم چې په همسایه کشور کلی امی پلانای دښمنه ناکام کړل.
دولت وزیری همدار از ویل چه د تیرو کلونو په پرتلا په 1915 کال کې افغان ځواکونو ډیر تهاجمی او دفاعي عملیات درلود. په دغه کال کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې 340 عملیات تر سره کړل چې په دې ترڅ کې 400 عملیات د دوی خاص ځواکونو او شپنی ځواکونو تر سره کړی. د ته ورته د اکمالاتو په اړه هم ویل چې افغان ځواکونه د تیرو نورو کلونو په پرتله په دغه کال کې ډیر اکمال شوي، 50% دوی اکمال شوي دي. د ښځو په برخه کې د ظرفیت لوړونې او همداراز د تجهیزاتو په برخه کې او د تیارو په برخه کې د هوایي ځواک په برخه کې دوی سمبال شوي دي پر ځان او د دې توانایي لري چې په راتلونکي کال کې مقابله وکړي.
ډیره زیاته مننه کوم عبدالله حنانزی چې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی جنرال دولت وزیری د څرګندونو جزئیات موږ ته واورول. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونه کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړی قاضي امین وقاد وایي د سولې د هڅو د اعتبار د اعادې لپاره اړینه ده ژر تر ژره د شورا سرپرست مشر وټاکل شي. د سولې عالي شورا مشر پیر سید احمد گیلانی د شنبه پورز لنړی سرګی پټکړی او د ننګرهار په سرورود ولسوالۍ کې خاور ته وسپارل شو. د سولې د عالی شورا په وینا د جنازې او فاتح په مراسمو کې د بوختیا له امله نه دي توانېدلی د شورا د مشرتابه د ټاکلو پر څرنګوالي غور پیل کړي. فرشتې جلالزی د سولې د عالی شورا له غړي قاضي محمد امین وقات سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې د شورا کار به د مشر په نشتوالي کې څوک او څرنګه پر مخ وړي. ښاغلی وقات وایي
سولا د افغانستان د ملت ضرورت ہے، حیاتی ضرورت او دے ملت اتفاقی وختنه ده چې تر اوسه دولت نه توانېږي چې دغه وختنه سر ته ورسوي. په دې لپاره وکاله مخکې مشورتي جرګې له مخې نه دغه د سولې بنیاد جوړ شو. بناً د سولې عالي شورا دا به وي او دغه مسئولیت دا د ملت لخوا راسپارل شوی ده. دا د ملت د ټولو ضرورتونو په راس کې سوله ده. سولې دایه په خپل ځای ده، د سولې عالي شورا به په خپل ځای وي.
آیا سرپرست څوک تر اوسه ټاکل شوی که نه ده ټاکل شوی؟
دا آینده هفته کې به بیا وګورو. جمهور رئیس د سولې عالي شورا د اجرایه هیئت سره زیاتلس کسه دي، معاونین، مشاورین او غړي توانا ہوئی سر پر ملاقات کی ذریعے جہادی اور سیاسی مشوروں سر پر کئی جو فرصت ہوتا پکار ہے جدید تصویر بنی ہو رہی اور کبھی سی اوقات سرپرست سے لوگوں کا خلیجی صاحب معاون اول ہے، حدیث عبدال محمد معاون ہے، نو معاونین کو جو شخصیت اثر ہے جدا سرپرستی بغاڑ واخلی کو لمسر پر ٹاکول کے والد وقت تمام لگے گی.
قاضی صاحب ستاسی په نظر د افغانستان حکومت باید څومره ژر د دې شورا لپاره نوې مشر یا سرپرست وټاکي؟ څونه مهم دی دا خبره ستاسو لپاره؟
دا خبره خو مهمه ده. یو خانه د حکمتیار صاحب سره د سولې پروسې موافقتنامه شوې ده. په اول د میزان او د جمهور فرمان ورکړی ده. د تاره کمیټې اجرایه جوړه شوې ده چې درې شي په روانه هفته کې د هغې د یو شمېر سیاسي بندیان له بنده مزاد شي. نو دا ټول امورات رسیدګي په کار دي او د حزب سره انجام شوي او سر رسیدلی تړون دې چې عوارض او سختګي پیدا نه شي، طرف تجهیزاتو کې فعالیت وشي، نور ملکي او بهرني سطح باندې بعضې تعاملات دي او د سولې هغه اعتبار بېرته اعاده شي. د دې لپاره د مشر ټاکل یا یو سرپرست ټاکل دا یو ضرورت دی او دا به جمهور رئیس دا ضرورت در کوي، ژر به دا اقدام وکړي.
او ستاسې په نظر لکه تر اوسه پورې هېڅ داسې پیشنهاد نه دی سوی چې کوم معاون به یې وټاکل شي؟ یعنی
دا ډېر محسوسېږي چې معاون یا بیرون له معاون نه کېږي تصمیم ونیول شي. خو داسې څوک په کار دی چې هغه په دغه برخه کې تجربه ولري، د طالبانو خواته هم د منلو وړ وي، اعتماد پرې وشي او دغه جریان درست د ملت په نمایندګۍ باندې پر مخ بوځي، دوی ته انکشاف ورکړي، دوی ته وده ورکړي، د دوی تر شا استدلال پیدا کړي، مذاکرات د ګاونډي هېوادونو سره وکړي، مذاکرات د نړیوالې ټولنې سره وکړي، د مشورې ترلاسه کړي او د طالبانو په صفونو کې هغوی حد اقل تماس ته اماده کړي او تفاهم ته تفاهم داسې یو شی تماس ضرورت ته اجتماس ونیول شي او هغې باندې موافقه وشي. صحیح ده تفاهم کوو، تفاهم کې اجنډا مشخصه نه وي، صرف په دې خبره کېږي چې موږ او تاسو چې د یو اجنډا په ټاکلو کې موافقې ته ورسېږو، راځئ چې مذاکرات پیل کړو. نو موږ دغه لومړنۍ مسله به د طالبان نه غواړو چې هغه تماس ونیسي، یا د قطر په ادرس، یا د کوټې په ادرس، یا د کندهار او هلمند په ادرس چې کندهار او هلمند کې جنګ کېږي، خو سولې جریان پر مخ بیولی شي، هغوی ته یو د امن زمه ورکړل شي. بناءً دا د دې سولې د مذاکراتو د پرمختګ لپاره چې کوم هندستاني سره شوي دي او دا جریان ژوندی او فعال ساتلو لپاره واجد شرایط شرکت په کار دی چې هغه د دولت لخوا نه وټاکل شي او دا پروسه پرمخ وځي.
د سولې د عالي شورا د یو مهم غړي قاضي امین وقات څرګندونې مو په مرکه کې اوریدې. هغه ټینګار وکړ چې د سولې شورا لپاره باید ژر تر ژره یو سرپرست مشر وټاکل شي څو د سولې په دغه حساس وخت کې چې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تړون هم شوی او نور پروسیجر لپاره ضرور ده چې د سولې شورا د یو مشر لخوا مخته یوړل شي. باید د شورا لپاره سرپرست مشر ژر تر ژره وټاکل شي. دغه څرګندون وروسته له هغه چې د سولې شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی د شنبه پر اس د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي مشارکت د ګوند رئیس نجیب الله کابلی تور پوری کوي چې د افغانستان د کابینې 25% غړي د په خبره د ایران جاسوسان دي. ښاغلی کابلی د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل په دې برخه کې موثق اسناد هم لري او غواړي چې له افغان ولسمشر سره شریک کړي. جمهوري ریاست ویلي تر هغو چې دغه اسناد ورسیږي دوی په دې اړه څه نظر ورکوي. په دې اړه ناجي صافی رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند وایي داسې اسناد په لاس کې لري چې ښایي د افغانستان د کابینې 25% کسان د ایران له ملاتړه برخمن دي او د نوموړي هیواد په ګټه کار کوي. د دغه ګوند رئیس نجیب الله کابلی د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې کسه هم د دغو کسانو نمونه ونه اخیستل خو ویل که چیرې ولسمشر غنی وغواړي په دې برخه کې به خپل اسناد ورسره شریک کړي.
زه چې کله وایم د افغانستان د کابینې 25% د ایران جاسوسان دي زما هدف دا دی کله چې د ګمارنو وخت کېږي تر هغه چې د ایران له سفیر او د ایران له دولت نه تاییدي وانخلي اصلا ځینې مشران هغوی نه معرفي کوي. اوس یې ځای نه دی چې زه د دغو رهبرانو نومونه واخلم. زه په خپلو څرګندونو ولاړ یم او موثق اسناد هم لرم. زه په افغان ولسمشر غږ کوم چې هغه وزیران چې له بهرنیو کړیو سره اړیکې لري له دندو ګوښه
کړي. ښاغلی کابلی وویل د افغانستان په حکومت کې د ایران د نفوذ مسله یې له افغان امنیتي چارواکو سره هم شریکه کړې او له دوی څخه یې غوښتي چې په دې برخه کې په جدیت سره څېړنه وکړي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر همدارنګه وویل چې ایران تل د افغانستان د ملي ګټو په خلاف له وسلوالو طالبانو ملاتړ کړی او په دغه هیواد کې د پراختیا کارونه نو په وړاندې خاند ګرځیدلی. ومو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست نظر هم ولرو خو جمهوري ریاست وایي تر هغه چې ښاغلی کابلی په دې برخه کې اسناد او شواهد وړاندې نکړي دوی په دې اړه کوم رسمي نظر نشي څرګندولی. ښاغلی کابلی ټینګار کړی چې په دې اړه به خپل ټول اسناد یوازې له حکومتي چارواکو سره شریک کړي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر تر دې وړاندې هم د افغانستان په چارو کې د لاسوهنو په اړه څرګندونې او اعتراضونه کړي دي خو په کابل کې د ایران سفارت په کراتو د افغانستان په چارو کې د مداخلو خبره رد کړې ده. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په کابینه کې د جاسوسانو شتون د شرم وړ مسله ده او باید د دغو کسانو مخه ونیول شي.
در هر دولت و جامعه کې دارای
په هر دولت او هر ټولنه کې چې حاکمیت دولت او حکومت وي کچېره بهرنی هیوادونه د خپل جاسوسانو پر مټ نفوذ کوي او د هغه هیواد وګړي د جاسوس په توګه ګماري دا د یو هیواد استقلال حاکمیت او ملي ګټو لپاره د شرم ځای دی.
نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې د قوانینو له مخې حکومت مکلف دی چې په نظام کې د بهرنیو هیوادونو جاسوسان معلوم او مجازات کړي.
ازادي رادیو اوریده اوروزګان والی محمد نذیر خروټی وای دغه ولایت هم په دغه ولایت کې افغان امنیتی ځواکونه هي وسلې او تجهیزات نه لري. خغلی خروټی د سې شمې پروسه د رادیو تو ویل افغان امنیتی ځواکونه په وسلې او تجهیزاتو نه دي سمبل سوي نو ځکه لازم پرمختګ نه دی شوی. د کورنۍ چارو وزارت مسولین هم د والی له دغه سرګندونو سره رضایت ښکاره کوي. شریف الله شرافت په دې اړه رپورت جوړ کړی.
دا ارزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ لا اوس هم د وسلوالو طالبانو تر ماسرې لاندې دي. د ارزګان ولایت والي محمد نظیر خروټي د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې د بهرنۍ ځواکونو پوځي ملاتړ ته اړتیا سته او باید هغې یو پوځي اډه په ارزګان ولایت کې جوړه کړي څو له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړې په کابو کولو کې هوایي او زمیني مرسته وکړي. نوموړي وایي ځکه په ارزګان ولایت کې د بهرنۍ ځواکونو پوځي شتون ارتیا ده چې په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه په وسلو او تجهیزاتو نه دي سنبال.
ولی د خارجیانو د پاره زموږ وختونه بدوي چې د هوایی مرستې دلته یو ټیم موږ ته پکار دی چې په دغه سیمه کې د زخمیانو د انتقال او د انتقالاتو او د اکمال او د دې لپاره د دې ضرورتونه شته.
دا په داسې حال کې ده چې د مسولینو په خبره وسلوالو طالبانو له تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي تاسیساتو بریدونه پیل کړي. له دې سره په ارزګان ولایت کې یو شمېر پولیس هم شکایت کوي او وایي چې د جګړې پر مهال د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخ وي، خو غوښتنه یې دا وه چې باید دغه اړتیاوې پوره سي. دوی وایي که چیرې موږ ته شپني دوربینونه او لایزر ټوپکونه راکول سي نو طالبان به یې پر وړاندې جګړه نه سي کولی. یو شمېر پولیس ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ مهمات یعنی سلاوته کوي سلاوي راکي، یعنی مهمات پر وخت راورسیږي، کومک پر وخت راورسیږي، موږ دغه ته ضرورت لرو او د مخالفین ته هر شی پر وخت رسیږي او دغه وسونه کوي سلاوي دي. زموږ سلاوي ته ته معلومیږي چې یعنی هغه د وینې د لیزر ومن از موږ د پولیسو نه لیزر درلودي، نیو بل داسې دوربین درلودي، هغه د شپې دوربینان د شپې لیزران دا لري او زموږ دولت موږ یې هم لرو خو موږ ته نه دی راکړي.
راکټونه د غټه مهمات راکړي چې وروره پات په چنګو کې وروره ساده چپه راکړي
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې د بهرنۍ ځواکونو پوځي ملاتړ ته اړتیا سته. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې موږ د ارزګان ولایت د پولیسو د ارزیابۍ لپاره یو هیئت استولی دي تر څو معلومه کړي چې د دغه ولایت پولیس له کومو ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورسته له هغه چې سپینې ماڼۍ د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ژمنې سره سم اعلان وکړ چې متحده ایالات د آرام سمندر د هیوادونو د تجارت له تړون نه وځي، د سیمې هیوادونه چې دغه تړون یې لاسلیک کړی اوس چین ته سترګې اړولي چې د امریکا ځای ونیسي. په سیمه کې د چین د سوداګرۍ پراخ نفوذ ته په پام سره دغه تړون د امریکا پخواني ولسمشر براک اوباما په دې هدف لاسلیک کړی و چې متحده ایالات به په سیمه کې د سوداګرۍ په چارو کې مخکښ رول ولوبوي. تفصیل د نوري اسنوري په راپور کې.
استرالیا او د آرام سمندر د سیمې نورو هیوادونو وویل چې د پاسیفیک یا آرام سمندر د سوداګرۍ له تړونه د سپینې ماڼۍ له وتلو وروسته هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري. ښایي هم چین ته اجازه ورکړي چې د متحده ایالاتو انتشه ډکه کړي. د استرالیا صدراعظم مالکولم ټرنبول د سېشنبې په ورځ په کانبیرا کې خبرلاند ته وویل اوس چې سپینې ماڼۍ د ترانس پاسیفیک شراکت له تړون وځي، یولس نورو هیوادونو چې د سوداګرۍ دغه تړون یې لاسلیک کړی چین ته سترګې اړولي چې دغه خلا ډکه کړي.
Well, we want to have more opportunities with more markets.
موږ غواړو چې د زیاتو بازارونو په لرلو سره ډېر فرصتونه او امکانات ولرو. په اوس وخت کې موږ د چین استرالیا د آزاد تجارت تړون لرو. دا یقیني ده چې چین د دې وړتیا لري چې له ټي پي پي سره یو ځای شي. د دې احتمال شته چې د وخت په تېرېدو سره په دې برخه کې د امریکا په پالیسۍ کې هغه څه چې د هېواد تجارت په نورو تړونونو کې کړي بدلون راشي. دغه راز د دې امکان هم شته چې ټي پي پي له متحده ایالاتو پرته فعالیت مخته یوسي، او ما په دې اړه له نورو مشرانو سره هم خبرې کړي. تېره شپه مې هم د جاپان د صدراعظم شینزو آبي سره خبرې وکړې. د استرالیا صدراعظم دغه راز وویل موږ غواړو آزادو بازارونو او آزاد تجارت ته د لاسرسي دغه چوکاټ وساتو. پروټکشنیزم یا د خپلو تولیداتو ساتنه هغه وسیله نه ده چې تاسو له پڅ اقتصادي حالته چې پکې راګیر یاست راوباسي، بلکې دا یو بیل دی چې تاسو نور هم ژور کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په 10 دغه تړونه چې د امریکا په ګډون دولسو هیوادونو لاسلیک کړی او پخواني ولسمشر براک اوباما یې کلک ملاتړ کړی و د وتلو اعلان وکړ او ویل چې هغه د امریکایي کارګرانو او سوداګرو ګټې نه خوندي کوي. په سیمه کې د چین د سوداګرۍ پراخ نفوذ ته په پام سره دغه تړون اوباما په دې هدف لاسلیک کړی و چې متحده ایالات په سیمه کې د سوداګرۍ په چارو کې مخکښ رول ولوبوي. چین چې دغه چین چې دغه تړون غړی نه دی د متحدو ایالاتونو په وتلو سره ورته نه یوازې د دې ور خلاصیږي چې د لومړي ځل لپاره ورسره یو ځای شي، بلکې دې هیواد ته به د دې وړتیا هم ورکړي چې په سیمه کې چې د نړۍ د اقتصاد په سلو کې څلوېښت جوړوي، د سوداګرۍ د شرایطو د وضعه کولو په برخه کې هم پراخ نفوذ ولري.
مننه کوم نوري اسنوري چې د استرالیا د لومړي وزیر د ماکرولم د څرګندونو په تمرکز د غاری پورت وړاندې کړ. روس لاغه چې سپینې ماڼۍ د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ له ژمنې سره سم اعلان وکړ متحده ایالات د آرام سمندر د هیوادونو له تجارت تړون نه وځي. اوس د دغه هیوا تړون غړیو چین ته سترګې نیولي څو د متحده ایالاتونو ځای ډک کړي. احمد شیبار سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان لوی څارنوالي ټینګار کوي چې د ولسمشر لومړی مرستیال د احمد شچی په قضیه کې څارنوالي ته حاضر نشي، له قانون سره سم به پر وړاندې تصمیم ونیول شي. د لوی څارنوالي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د احمد شچی د ادعا او د څېړنې په تورې د نه تنو د نیولو امر صادر کړی. د افغانستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په کابل کې په خپلو کې د دوه اړخیزو همکاریو یو پنځه بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون په خپل لومړی کاري ورځ اروپایي شریکانو ته ډاډ ورکړ چې د امریکا متحده ایالات په ناټو سره خپل نه بدلیدونکي تعهد ته ادامه ورکړي. د امریکا مشرانو جرګې د مرکزي استخباراتو ادارې د مشري لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا نومول شوی کس تایید کړ. وروسته تر دې چې امریکا د ترانس پاسفیک یا د آرام سمندر تجارتي تړون څخه ووته، غړو هیوادو د تړون د خوندي ساتلو لپاره هڅې پیل کړې. او د روسي د چچنیا سیمه مشر رمضان قادروف دا تایید کړه چې د چچنیا یو شمیر کسانو په سوریه کې خدمت کړي.
لشي برسب مننه دا خبرونه په ازادي رادیو دات اورګ وی پاڼه باندې کتلای شو. اوس ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونه ته چې سهارګل امیرزی جوړ کړی.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له ازبکستان سره د افغانستان د لاسلیک شوی دوړخیز تړون لمخې به له دغه هوا سره د افغانستان سوداګري لا پیاوړی شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ویان سي مودین په سرلی نن ازادي راډیو د ویل چې افغانستان له ازبکستان سره تر دې د مدري 315 میلیون افغاني سوداګري زراکړه ورکړه لري او هیله یو خوده چې د روان کال تر پایه به دغه کچه 1 میلیارد افغاني وته پورته شي. د خاغلی په سرلی په خبره تر دې وړاندې له ازبکستان سره د ترانزیت او ویزو په برخه کې ستونزې درلې، خو خبرې چې د نوی تړون لمخې به د غستون زل ریشي. د افغانستان او ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا نن په کابل کې د دوه اړخیز همکاریو 15 بیلابیل تړونونه لاسلیک شول. د کندوز د کرنې مالداري ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سا کال په دې ولایت کې د پیازو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندوز د کرنې مالداري ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالبصیر فقیری نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د پیازو بیلابیل ډوله اصلاح شوو تخمونو ته کروندګرو لاسرسی موندلې چې له کبله یې سا کال د پیازو په حاصلاتو کې ډیروالی راغلی دی. ښاغلی فقیری زیاته کړه چې د کروندګرو کرنیزو محصولاتو ته باید بازار موندنه وشي څو دوی په خپلو پښو ودرېږي. په ورته وخت کې د کندوز کروندګر هم دولت څخه غواړي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د پیازو پر واردولو بندیز ولګوي څو د دوی پیاز په کورنی بازار کې په مناسب قیمت وپلورل شي. د معلوماتو لمخې اوس مهال یو من پیاز د کندوز په بازار کې 60 افغاني پلورل کیږي او په همدغه ولایت کې سا کال په څه باندې 2000 هکتار ځمکه پیاز کرل شوی دی. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بې په دې ډول دي: یو بوجي 900 کلی پاکستانی وړ، یو 1650 افغاني، یو بوجي 50 کلی قزاقي وړ، یو 1750 افغاني، یو 50 کلی بوجي بورا 2400 افغاني، یو درنی منی بوجي وریجا 1550 افغاني، 14 لیټر غوړی 1100 افغاني. او نن په کابل کې یو لیټر پېټرول تیل په 4600، یو لیټر ډیزل تیل په 4600 افغاني پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 615 افغانۍ. لملتیا مو مننه.
اوس هم ورزو دوه اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او بیا ازادي اوریدونکو.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او نه هله به تخپل کوټ راځم
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خبرونه د کابل ولایت د باګرامۍ ولسوالۍ د شینې د کمپ د اوسیدونکو ستونزو ته ځانګړې شوې ده د دې کمپ یو اوسیدونکی ملک الاداد وایي چې په دغه کمپ کې شاوخوا 400 بې ځای شوې کډې اوسیږي د ژمي په دغه سخت موسم کې د خوراکي او سون موادو له نشتوالي سره مخ دي خو د کډوالو چارو وزارت او خیریه مؤسسو ورسره مرسته نه ده کړې دا به هم واوري چې د کډوالو چارو وزارت مسؤلین په دې اړه څه وایي پام مو ورته راړو
د انصاف پلټکه
رورستانوم څه دی
نوم یې ملک الادا دی
لکوم ځای دی ټلیفون کړی
په باګرامۍ ولسوالۍ کې د پولیسو په ساحه کې چې یو کم تی دی منجانو په نامه ځخ کوي د اوروزګان د هلمند د کندهار او د کندوز د جنگزده د داخلي بې ځایسو خلکو ملک یې نماینده یم
ستا ستونزه څه ده
زمر سره دغه نغد ظلم سوی دی چې په ټوله نړۍ کې په ټوله دنیا کې د چا سره دونه ظلم نه دی سوی
ولی الله دې خیر کړي څه ظلم در سره شوی چا کړی
وزارت مهاجرین د دم امورین د دې ایحات دغه ټوله ته زوره غلیم د ازما پر څنګ باندې بل کم تی دغه سره وو وزر رکوی غوړي او وړه دا کومک سوی دی په دغه کم کې چې زما سره پراته دی راځي چې وزارت مهاجرین ټول خبر دی چې شل واره نو ته ویل دي رایحات را سره کراسه په دغه کم ورځ په یو وخت یم چې یو نفر بم نه د شپې خپل بیت د لامنځل تعمیر ته ځي چې خیمه درولې دي د مواد لپاره د زمو سایکې مې د جنگو څخه راغله وطن ته له شهیدان مور کړی د تیاری پر سرو سره وشتلې مې نه مرا باندې پټاو سې د داعش وهلې طالبان وهلې مالي پولیسو واربکانو وهلې تکولې خرپولې دلته راغلي په دغه سیمه کې مو په دغه خیمه وهلې دي په دغه باران په دغه واورو کې ور مشتم د وکښلام د بینه کلې دي یخ وجلې دي دا اوس خلک نه دی ته واسو مال ورته کښلام د پکې
د پیسې او د مواد مرسته چي شوي د کډوالو چارو وزارت کړي او کومه مؤسسه کړي
دا خیره مؤسسه چې د کومک یې هغه د وزارت مهاجرینو څخه صلاحيت غواړي چې وروره مستحقه څوک په امر د وزارت مهاجرینو د مواد ورکول شوی دی وزارت مهاجرینو نه هیات ټول دغه کمپوټر شریکان دي زه خو چاته رشوت نه ورکوم زه خو د دې هیات ته لاس نه ورسپټوم هغه خلاص ورسپټي راځي دا ما تر او باسه د مواد وای دغه نو پرنامه باندې ستاسو سره جراس از ما سره دې زما پر کم ته وګرځې چې زما څه کم خبره ساتي
تاسو په دې کم کې څومره کورنۍ یاست او څومره وخت کیږي چې دلته مړولې
تلور څه وشپښ په ته کورم زه دلته ټول دغه څه جنگو سره کړم قسم په خدای در دوشم به پر وخت را کړی دي چې در دوشم به در ورځې پر ما ته کم د الله را ونه شي دغه روپی ما ته را نه پخته چې د ادارې امور ټول چوک بند کم نور مشته در ژوند در د په مرګ وشاله یو
ته ویل چې دغه کمپ نماینده همداسې ده
بله او نماینده
اوس ته اخیری غوښتنه څه ده
زما اخیری تقاضا دغه د اخیری په سلام دغه ده چې څنګه خدای رسول قرآن وایي چې دغه کمپ ته جوړ وزره ورکړل زه دغه مستحق ما ماته مغه وزره راکړه تل لري کوي وایي چې وروره مستحق نه یا جلزده نه یا زه د کندهار نه نه زه د هلمند نه نه زه د اوروزګان نه مراد شي چې زه دقیق معلومات ورکړم زما تذکيري دی وګورئ زما کم ته وګورئ
څومره وخت کیږي چې دلته مړولې
په دې کم کې محترمه دغه دوه کاله دوه نیم کاله کیږي چې موږ راغلي د جنگو څخه د کندهار يم د جوړي د ولسوالۍ يم زما په سرای کې زما په باغچه کې زما په باغو زما په درخت کې پنځه ورځې طالبان پنځه ورځې داعش پنځه ورځې بیا اربکیان پنځه ورځې بیا مالی پولیس زه خو دغه جنگو څخه راغلم زه د عذاب راغلم
خ ملک صاحب ستا ستونزه به د کډوالو د چارو د وزارت مسؤلینو ته ورسو
قربان دي سم
د انصاف پلټکه
د دستونزو مو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د استقرار د حالت رئیس مهر خدا صبر سره شریک کړه جناب سبار د بګرامۍ ولسوالۍ د شینې له سیمې نه د ملک العادات په نامه یو کس ازادي راډیو ته شکایت کړی چې په دغه سیمه کې د کندهار و رزګان او هلمند د ولایتونو شاوخوا 400 بې ځای شوي کورنۍ اوسیږي. دی وایي څو ورځې مخکې د دوی ترڅنګ د بې ځای شوو په نورو کمپونو کې له ټولو کورنیو سره د نغدو پیسو او خوراکي موادو او د سون د موادو مرسته وشوه، خو دوی په لیست کې نه وو او دغه مرسته ورسره ونه شوه. په دې سره کې ستاسې نظر غواړم.
پخوا تاسو ما سره تماس نیولی و، خو ما دا شکایت یونوچا او نور ماسات چې دلته کومک یې هغوی سره شریک کړی ده، هغوی وایي چې هلته ټول ساحو چې دي هلته سروشه ده. پل شینام همهغه ساحه نه و چې حیاتان هلته تللی و او سروې شوی ده. دلته شاوخوا 1500 فامیلی سروې شوی ده. ماسې نماینده ما ته وویل د دیاسی او د یونوچا، ما ته داسې و چې هغه کسان چې شکایت کوي هغه ورځ چې سروې موږ درلود په سروې کې یا غیر حاضر و یا هلته داخل په سروې کې هغه وخت نه و. اوس راغلی دی چې موږ نه و یا پل شینه نمایندګان سره هم مجلس درلود. هغوی غوښتنه دا و چې ځینې ځایونه پاتې ده د سروې نه، بیا د ماستې او نمایندګان ترمنځ یو مجلس جوړ شو چې هلته نمایندګان هم وویل چې والا دلته د سروې په وخت کې شاید ځینې کسان هلته نه وي. هلته وه اوس ټول ساحه چې دي ماستاد وایي چې موږ هېڅ کوم هغه نه دي په سروې کې. یوازې څومره کسان چې پاتې شوي ده وزارت مدیر نه اوس کوشش کوي چې هغه کسان چې پاتې ده د بل ماستاد سره موږ تماس نیولی ده چې یو همکاري به وشي.
تاسو وزارت خو هڅه کوي چې په آینده کې هم دوی سره مرستې وشي او کومکونه د موسسو جلب کړي؟
بالکل بالکل، وزارت مهاجرین د هماهنګي رول لري او د پالیسي سازی رول. زموږ مسؤلیت چې دی یو کوارډینیشن او هماهنګي دی. هر کال وزارت مهاجرین ټول دونران سره هغه ماسه چې کومک مرستندوی ماسه سره موږ مجلسونه لرو دا کومک یو یو میاشت لپاره وو. موږ بیا ماسه سره په تماس یو څرنګه کولی شي ژمی خو درې میاشتو دوام لري په افغانستان کې، خصوصا په کابل کې درې میاشتو ژمی ده چې یو میاشت دوه میاشت نور هم ماسو سره تماس نیول دی چې کمک به وکړي. خو د ماسات خبر دا و چې زموږ امکانات همدومره دي. تاسو ته ماسات هم ډېر تک شوی ده، تقریبا 10 کاله کېږي چې ځینې اشخاص دلته بېځای شوي خلک وي. اما ځینې ځایونه تاسو پوهېږي دا 2 څلوېښت ځای چې دي، ځینې ځایونه په 10 کال 12 کاله کېږي چې همداسې مواد اخلي. ما یو هغه درلود یو سروې وزارت مهاجرین، ځینې ځایونه هلته زرنج شته، موټر شته، د اقتصادي له لحاظ دوی دومره مشکل نه لري. خو بیا هم دا خلک په خیمو او داسې ځایونه چې انفارمل دي هلته اوسېږي. ماسات او وزارت مهاجرین غواړي چې د بشري له لحاظ نه دوی سره کومک وکړي او داسې افراد هم پکې شته چې اصلا د بېزاسو په تعریف کې نه راځي. خو بیا هم وزارت مهاجرین دای کوي کوشش کوي چې دوی بشري لحاظ نه مرسته وکړي.
د انصاف په لټه کې
دا و د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینمالو. السلام علیکم، یو ځل بیا تاسو خپل خبرونه تازه فریبا ظاهر هرکلی درته وایم. دوستانو، د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې یو لوی ستونزه په هیواد کې د کډوالو ده چې د هیواد هر وګړی ورسره دردمن دی. سره له دې چې چارواکو په وار وار ویلي چې تر خپله وسه هڅه کوي ټولو اړو کسانو ته مرستې ورسوي، خو بیا هم داسې شکایتونه هر ورځ رارسېږي چې غواړم دغه شکایتونه په خپله د دوی له خولې واوري.
زه میر افضل د کابل د کمپنۍ نه د ازادۍ راډیو محترم کارکوونکو ته سلام وایم. سلام نه وروسته محترم اشرف غنی صاحب 2018 میلادي کال کې دا اعلان وکړلو چې مهاجر د ټول افغانستان ته راشي او د مهاجر کارټون والا سره چې کومه مرسته کېږي هماغه مرسته ترې بغیر کارت والا سره هم وشي. دا اعلان ما د ازادۍ راډیو نه اورېدلی و. نومن پاکستان نه په درېیم تاریخ د 9 میاشتې د 2018 میلادي کې چې تورخم ته راغلو، تورخم کې دفتر والا زمونږ نمونه ولیکل او هیڅ مرسته را سره ونه کړله. او نه یې بارډر پاس را کړلو. کابل ته تش لاس په جنی کې رالو. زمونږ ماشومان د یخنین او د لوږې نه او د مریستۍ نه مړ کېږي. د دوی مسؤلیت به چا په غاړه؟ د مهاجرینو وزارت له ورغلی به ریاست له ورغلی ما او هغوی زما آواز نه دی اورېدلی. که مرسته ونه کړي زمونږ ماشومان به د یخنۍ او د لوږې نه مړ شي. وسلام.
سلام علیکم حیات الله، ایم د کنړ نه د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. پس سلام مې ډاکټر صاحب اشرف غنی نه غوښتنه دا ده چې خاص د خدای د رضا دپاره، ځکه چې د ام آر امیر نه به د افراد پوښتنه کېږي. دغه افغان مهاجرین چې د پاکستان نه راستانه شوي دي او په ننګرهار کې د یوې میاشت دپاره د یوې کوټې 5000 افغانۍ ورکوي، که چېرته د دوی دا پیسې او سرمایه د بېچارهګانو خلاص شي نو آینده به څه کوي؟ نو هیله مې دا ده چې په شلو دسو کې باید دې ته ځایونه تقسیم کړی شي، بغیر د انجینر بغیر د پلان نه، ځکه د دوی پلانونه اوږده دي. دوی چې ښه کال د یو شي دورې کې نه هغې کې 10 کاله تېرېږي. سلام.
ہلو، السلام علیکم، زاودلا د کندهار څخه خبرې کوم. موږ هغه مهاجرین یو چې کارتونه مهاجر کارتونه نه لرو، کندهار ته راغلي یو. دلې د ډېر ستونزو سره مخ یو، سرای نه لرو، مځکې نه لرو، که په خپلو پیسو باندې مځکې رانیسو، هغه پیسې چې لرو د کاروبار دپاره یا موږ په ټوله ژوند کې پیدا کړي هغه پیسې راواخو، د کوالې والا مځکې زه په وسه نه دي کړم، موږ دا نور مځکې رانیسو، هغهم بیا د اسکر موږ فضا وي، افزو والا فضا ویني، او موږ بېخي د ډېرو ستونزو سره مخ یو. دلته یخ راباندې رالی، هلته د نورو ولایتو سم مهاجرین را روان دي، د ایران سم را روان دي، او موږ خپله د پاکستان سره راغلي یو. بېخي د ډېرو ستونزو سره مخ یو. یخ ولې دي؟ ټوله کوچنیان مې زکامي په هر شی در پاکستان دوه چنده ګران دي. باید دولت موږ ته ډېره توجه وکړي. دا زما دا پیغام باید ازادي راډیو نشر کړي. وسلام.
بله وروره، موږ ستاسو په درد پوهیږو. په کندهار ولایت کې د ازادي راډیو همکار صادق رښتینی هم غیسیمې ته ورغلی دی چې له پاکستان بیرته راستنه شوي کډوال پکښې اوسېږي، او د دوی له حاله راپور موږ ته رسولی دی چې پکښې د چارواکو ځوابونه هم راخیستل شوي. کېدای سي ستاسو درد هم پرې دواسي. د کندهار د مهاجرو هیوادوالو درد واورو.
لومړی د هغه کډوالو خبرې اورو چې په پاکستان کې د هغه هیواد پولیسو ځبرولي او کډې کولو ته مجبور کړي.
افغانستان
خپل کوچنیان ته خپل سبق ورښوالی دی. سالته واړه وهغه هم نه پرېږدي، سالته واړه وهغه هم نه پرېږدي. واغوښته دا 15 کاله کېږي چې پاکستان ته اوښ. هغه وایي اشناخ کارت راکړي، یا راکړي، نه کړي چنګاړه هم دغه د خټو ته پلې وهغه یې ته راړنګه کړه ده. وایي چې افغانیان یاسې خپل وطن ته واغ. دلته چې راغله، دلته خیمه ودره وه، دلته جنګاړه جوړه کړه، دلته موږ استوګه نه کېږي. زموږ داسې کوي چې ما دونه جای راکړي چې موږ یې بوتل پر جوړه کړه، موږ استوګه کېږو.
په تېرو شپږو میاشتو کې له پاکستان څخه کندهار ته شاوخوا 1400 کورنۍ راغلي. دوی چې د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له دولت څخه د سرپناه لپاره کور او کار غواړي.
برته دایورالو دلته اوس دغه شی ولا کړو زور مون اوس وړو ته چې د خدای پر دین کوي وړه راکړي چې ولا روډي یو شی وکړي چې واړو چې رښین
جایداد غواړو پر دا ځای باندې د خدای پر راز دې کونډي چې مالو سره صاحب کوي. خدای ته دې وګوري قران ولې دا څه پر سره کوي؟ زبر نوم حسنه ولا باندې نه څه دای څه کوي؟
د کندهار په سپین بلک ولسوالۍ کې د پاکستان سره پر پوله د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM دفتر د تازه راستنیدونکو کډوالو سره لومړنۍ مرستې کوي. د دغه ادارې سمیز مشر محمد وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې دغه ادارې د 15000 کسانو سره نقدي د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کړي.
مهاجرون ریاست د خلک پیژني، کډي ګوري چې هغه د پاکستان څخه واقعیت راوښتي، بیا د خلک ته یو ریفر ورکوي، موږ ته معرفي کوي. کله چې دا خلک موږ ته راغله، ریفر وکتل، بیا زموږ یو خپل نفر شته چې د هغو سره ووینو. زموږ کټګوریانې دي مغربان، مسکینان، معیوبه، سپینسري، شنی، الکان، یو تنها سپینځری تنها شزه موږ هغه خلکو سره عموما کومک کوو.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې مو د کډوالو چارو ریاست د استاذ علي محمد سره د کډوالو د سرپناه د ستونزې په اړه خبرې وکړې. هغه وایي چې د راستنېدونکو کورنیو د سرپناه لپاره به ډېر ژر هغوی ته د مهاجرینو په ښارګوټي کې مځکې ورکړي.
داسې د پاکستان نه راشي موږ دغه خلک هغو ته ترجیح مشو ته خو موږ حکومت خلک موږ داسې هغه نه لرو تخصیص نه لرو چې دوی سره اضافه کومک وکړو. صرف موږ زو مشو ته یا یونیسف ته یا یونیسف ته هغوی نه هغه وړو کومک ور دغه مهاجر دي یا دلمان نه راشي یا روزګار نه یا پاکستان نه.
د پاکستان څخه کندهار ته د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ لا هم دوام لري. چارواکي وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به 1500 نورې کورنۍ هم دغه ولایت ته راستنې شي.
د کندهار د کډوالو وضعیت او د چارواکو ځواب مو واورېدی. دغه راز ډېر شمېر کډوال د تورخم له لارې ننګرهار ته هم رسېدلي دي چې هغوی هم تر ډېره د سرپناه غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کډوالو چارو مسؤلین ازادي راډیو ته وایي چې له دغو کسانو سره د خوراکي او غیر خوراکي مرستو تر څنګ د سرپناه لپاره د یو ښارګوټي چارې پیل شوي دي چې ډېر کورنۍ په پکښې ځای پر ځای سي. په خپله ولسمشر اشرف غني هم د کډوالو د سرپناه لپاره خپلې ژمنې بیا بیا تکرار کړې دي. دی وایي
زیاده از 1,000,000 هموطنای ما دوباره به وطن برگشت و ضرورت عاجل از اینا مسکن است. نن راسته ای چه بیا تجدید عهد کو چه سلها زره کورونه به جوړو او دا ټول به په ځای کیږي.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په دې هیله چې د دغو هیوادوالو ژوند هر څه ژر خپل عادي حالت ته بیرته راوګرځي، یوې بلې ستونزې ته هم ورځو چې دا هم ډېر کسان په تېره بیا ځوانان ترې ګیلې لري، هغه بیکاري ده. د دوی درد به په خپله د دوی په ژغونو کې واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زحمۃ اللہ محمد وردب ولایت سیدابت فلحال پیروں کے دولتی چروخ نندہ کار زمینہ برابر کہ میں ادھر تک کار کروں افغانستان کی کار وکم وطن جڑ سم یا کار زمینہ میں تو مسائل دشی دام پیغام دے بس سلام کرم پھر آزاد کرتا ہوں. السلام
علیکم. قندز دولت د دشتشي دولت سولې خبر سره په تماس کې يم. زموږ د افغانستان د دولت څخه دا هیله ده چې د قندز د خصوصا د درچی سولې وړي د خپل برخه محرومه کړي. د پوره تعلیم سره سره بیا هم راځي دلته د طالبانو پلیټیک سره یو ځای کیږي. ملت باید د ځوانانو ته د یو کار زمینه برابر کړي، خپل د خوښ کار ورته پیدا کړي. تو خپل د مکتب څخه فارغ شوی ما، خو لیکن نو وظیفه ستا نه شایسته څو څو ځله راته د طالبانو خپله بلنه را کړې ده چې راسې زما سره یو ځای شي، خو ما هم ورسره یو ځای شوی نه یم. نو د دولت سره زده غواړم چې موږ په کار باندې وګمارو، موږ کوم خواته ولاړ شو، چا ته لاس وښکو. وسلام.
بلې، السلام علیکم. زه نظر محمد ارمانی یم، دا مهال وردګو سره په اړیکه کې یم. په افغانستان کې بیخي توجه او خطنه مسته، ځکه ډیر ځوانان مستاسي وینه چې بیکار دي. نظر دې دولت ته خواهش کوم چې زموږ ځوانان ته خواري پیدا کړي او کارخانه پال کړي، زموږ ځوانان ته کار وکړي، په نشه یي توکو باندې نسیاخته. نو ستاسو د ازادۍ د لارې موږ ورته وایو چې دولت زموږ غوښتنه او زموږ حواز تاسو در لوړو چارواکو پورې ورسوي. په مخه.
الو، سلام علیکم. زه امین الله د کندهار ولایت څخه د ازادي رادیو تنې ژنګ وعلي دی او د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زما دغه پیغام دې ضرور نشر کې. دلته د کندهار په ولایت کې ځوانان ډېر بیکار دي، کار نه ور پیدا کېږي. دغه حکومت یو کار ورته پیدا کړي، ګرد ځوانان یا غلاج کوي یا نشه کوي، چې دغه ځوانانو ته کار پیدا شي. ګرد مجبوره دي ماښام شپه ورځي ګولانه ورځي، باید زموږ یو غم بخوري او فاري راته پیدا کړي. بیکار یو، بیچاره یو، کار نه لرو.
مننه وروره چې موږ ته مو پیغام پرېښی وو. تاسو ته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ښې خبرې لري چې وایي د بیکارۍ د ستونزې د هوارولو لپاره مهم پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي. د دغه وزارت له ویان عبدالفتاح احمدزی سره زموږ همکارې ناجیه ساپی خبرې کړې دي. شغل احمدزی وایي
په هیواد کې د بیکاری ستونزه واقعا ډېره جدي ستونزه وه،
او د اوسه مې اوتنه د غستونزه د افغانستان د دولت او د خلکو لپاره جدي ستونزه بلل کېږي. د افغانستان ولسمشر په دې برخه کې ډېر جدي دی او ان شاء الله په دې برخه کې به نیز کوټلي ګامونه اوچت کړي.
د ځوانانو د بیکاری د لمنځه وړلو لپاره داسې کوم پلانونه طرحه کړي او د دغو پلانونو څومره برخه عملي شوي دي؟
ځینې قدمونه اوچت شوي، مخصوصا لکه پدریو بخ صدر اوندا لوی لوی قدمونه چې سوي دي، لکه د خالی بسونو مسله وه چې هغه ولسمه شپ دی برخه ډیر تاکید دی او اوس په ډیر خبر سره دا اوس مهال هم روانه ده. څو پرز موږ هغه قدر منځوان چې کیل وړي ذکر لري چې کاری تجربه لري وګوې نه باید دی برخه کې استفاده وشي. ټول ډیر مهم مسله دی خصوصي سکتور هڅونه او چغوی باید پانګه چې له افغانستان څخه کړي و د همدې ولسمشر په هڅو خان سره موږ ان شاء الله په دې تولیدلی اوس خصوصي پانګوال راځي په دې هیواد کې پانګونه ډیره سي او ان شاء الله د هغه پانګونه له ډیروالي سره ان شاء الله موږ به وته ونیو د سپکای سره یو ښه لوی لاسته لرو. ان شاء الله دا درې ډیر مهم پروګرامونه سم تاسو ته یادونه وکړه. دا ان شاء الله اوس د امریکای دوه په حال کې ځینې عملي شوی دي او د دې د نور د امریکای دوه په حال کې قرار لري. ان شاء الله موږ به د ستونزې نه ډیر خلاصون ان شاء الله پیدا کړو.
یو اساسي اندېښنه دا ده چې په ادارو کې تر ډیره اړیکې په پام کې نیول کیږي. دغه کوم پلانونه چې تاسو ویل دغه پلانونه په عملي کېدو کې به څومره شفافیت په پام کې ونیول شي؟
اوسنی وخت کې دا مسله د ډیر کلک ټکس سره د عمر په دې اوس په دې پروژه شفافیت ډیر زیات ده او شفافیت دې په کې دی ورته چې موږ سره خپل خاغلی ولسمشر سره نه لکې دوی دې ډیر ډاډ ولري او اطمینان دې ولري چې ان شاء الله په دې خټوګه دې د پروسه تر سره کیږي او ان شاء الله دوی ته هیڅ د وسونز هیڅ مشکل پکې نشته. زمنګ دې ځوانان شکل دې نه دي چې ګواکې ولې موږ شارتلس کې نه سو. دا هغه یو مزره ده چې زما غوښتنه له خلکو نه ده چې دې لطفاً تخپل دغه انتخاب کې لګیسته دقت وکړي. نو په دې ډیر کله چې دې لار نشي پیدا کوي د دې انتخاب اتمن ډیرو چتوي نو په هغه اساس باندې نشي کېدای چې دوی مثلا شارت یا هم دوی لار پیدا کړي او پوسټ لپاره. زما غوښتنه ده چې دې په لومړي قدم کې انتخاب سمو کې د پروسې د شفافیت په برخه کې زه خلکو ملت ته ډېر په ډار سره ویلې سم ستاسو د قدرمنې رسنۍ د لارې نه زه دوی تطمینان ورکوم چې ان شاء الله اوس هغه په خوانی وختونه نه زه پوهیږم زموږ د خلکو په دغه اسان کې یو لوی څه ده چې دا د څه ځای په ځای سی ویدي چې ګوکه اوس هم باید هغه د پخوانیو په څیر ته باید یو شناخت ولې په وی درې کې ستاسو مقرره شي یا هم یو چاته باید پیسې ورکړي ستاسو پر ته وی درې کې مقرره شي. دغه شانو سوزه دی باید دوی یزما قدرمن هی ودوال په ذهن کې نه لري دا د پخت ذهن نه وباسي. یعنی شاید دوی د پیو کامل ډاټ سره په پروسې کې ګډون کوي او دوی د خپل استعداد ان شاء الله دوی هم شناخت هم پیسې د هر څه ده.
د کار او ټولنیز چارو وزارت ویان عبد الفتاح احمد زایو دغه ډول زموږ نورو دوستانو هم خپل ګلیر ته د ټلیفون لاره استولې دي چې اوریدو ته تاسو را بولم.
سلام علیکم زاجی ګل اجي ګل اغا د هلمند ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې د سی بعد ورځ خراب مې د قسمی وروره ګوره دغه اردو به چا په لاس کې دی وزارت لري کنی لري دا اردو به چې غټي قرارګاری تعلق دوه ټکه پرونه کې ویلای کې علم سکوت وکي وروره د بل ځامنې پر شهیدان کل منطقي ور الله کې بیا پر مخ کې بیا په شهر راشي وروره د کابل وای کوې را ل شاهد را ل دا خدای افریا جو د علم یو مشر لري کې لري د افغانستان د علم خاور د کنه د دې خلکو سال دا وروره اور واز جنگونه دی مینونه دی وروره موږ ډیر په تکلیف یو خدای په خاطر باندې دا پیغام موږ اشرف غنی ته ورسوي.
ساری اوسیدونکو جلالپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې د اګری پولیسوالۍ کې چرت او پین بند کړي او باید زر تر زره د مخدره مواد بند کړي. هیڅوک هم نه کوي چې د دې مواد مخه ونیسي. د لسم میاشتې په 30 تاریخ باندې د سپانو کس په خوا درې داسکنې تیرې شي چې د هر داسکنې څخه یې یو لک روپۍ واخیستې یو لک روپۍ واخیستې د توتو په توتو کې مخدره موادو زیرمه ده باید د دې مخه ونیول شي. له اشرف غني څخه مې دا هیله ده. وسلام.
السلام علیکم زه شمس الله د میزان زابل د ولایت میزان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا خپل دلته د میزان په ولسوالۍ کې محفوظ ده کړو. سنتي او معلمینه
دغه معلمی تقریبا شپږ زره افغانۍ مشترکه خو ساده میزان د مکتب مدیر د جان په نامه باندې د هغه مشتولار د چې دوه زره افغانۍ به ماته راکوي په غیر قانوني توګه باندې دغه افغانۍ معاش که په شپږ میاشتې کې موږ سره نه راکول کېږي چې رایه کې بیا دلته دی راته ولاړ دی دا ټوله سره شریکان دي زموږ د شکایت د زابل لوړ پوړي چارواکي واوري. وسلام
ګرانه دوسته، بیا هم ستاسو د ټولو هغه اورېدونکو څخه چې زموږ سره اړیکې نیولې مننه کوم. په هره خپرونه کې د وخت په پام کې نیولو سره ستاسو ستونزې اورېدل کېږي او چارواکي پرې غږوو، او زموږ له همکار تایر روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په راټولولو کې همکاري راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم، الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تروو.